السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل له څلورمې له پاکستان راستانه شوي نږدې 100,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه راستانه شوو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندېښنه ښوولې چې د دغو راستانه شوو افغانانو ضرورتونه ډیر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو سرچینو ته سخت اړتیا لیدل کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان طبیعت لرونکو کډوالو راایستل پیل کړي. ګڼ دغه راستانه شوي بیا وایي چې صحي خدمات ورته نه رسیږي او کافي خواړه او د سرپناه لپاره هم امکانات نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خبرې کړي. متقی د ملګرو ملتونو له لوري دغه سفر لپاره له سفري بندیزونو معاف شوی. متقی قطر د ځانګړي ارزښت وړ بللی او ستاینه کړي چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د اړیکو په پراخوالي کې رول ادا کړی دی. د قطر د صدر اعظم په حواله هم راغلی چې له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې مهمې دي او خصوصي سکتور باید خپلې اړیکې منظمې وساتي. قطر د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د یو رابط په توګه کار کوي او د افغانستان اړوند څو نړیوال کنفرانسونه هلته دایر شوي دي. د سویلي وزیرستان په وانا سیمه کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د وانا ښار د پولیسو مشر عثمان وزیر د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې چاودنه په رستم بازار کې د امن کمیټې په دفتر کې شوې ده. د وزیر په خبره په وژل شوو کې د امن کمیټې دوه غړي شامل دي او نور ولسی وګړي دي. د امن کمیټه د هغو پخوانیو طالبانو لپاره پرانستل شوې چې د پاکستان د حکومت پر ضد له مبارزې لاس اخیستی او تسلیم شوي دي. تروزه د چاودنې مسولیت چا نه دی اخیستی. بلورته د پاکستان پوز ادعا کړې چې په تیرو څلورو ورځو کې د شمالي وزیرستان په حسن خیل سیمه کې لږ تر لږه 70 تنه وسلوال وژلې دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې SPR په تازه بیان کې د لږ تر لږه 1000 وسلوالو او په خپل مخکینی بیان کې د لږ تر لږه 450 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. خپلواکو سرچینو لا د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه د اوکراین په جګړه کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. ټاکل شوی دغه اوربند د راتلونکي مې میاشتې له 9 نافس شي. دغه نیټه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي اتحاد پوز له خوا نازی جرمنیانو ته د ماتې ورکولو له اتیایمې کلیزې سره برابره ده. د نازی جرمنانو د ماتې جشن روسیا او اوکراین دواړه لمانځي. د کرملین دغه اعلان ته سملاسي اوکراین ځواب نه دی ورکړی. پوتین په همدې اپریل میاشت کې هم د عیسویانو د پاک جشن یا ایسټر په مناسبت له اوکراین سره یو ورځنی اوربند اعلان کړی و. او نن دوشنبه په ایران کې د وروستۍ چاودنې او پراخې اورلګیدنې په خاطر عمومي ماتم دی. د اپریل په 16مه یا تیره شنبه د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې یو زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. د راپورونو له مخې اوروژونکي لا هم په بشپړه توګه د لمبو په مهار او د سیمو په تصفیې نه دي بریالي شوي. لږ تر لږه 46 کسان په دې پیښې کې ووژل شول او تر 1200 زیات نور ټپیان شول. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي افغانستان کې د خزو سیستماتیکي ځپنې د خزو ژوند تریخ کړي.
چې کومې دند لاره هغه له سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زو یا وظیفې وکوم. انداسه ډېر خیانت شته چې هغه نورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړه شوی کوانډي یتیمون وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له کبله پالوتکو کې د مرستو د لیک پروګرامونه دروي. خلک بیا اړدي له پاکستان یو راستون شوی وایي.
فلال اوس دی الله پیله دی الله په اسره پراته ولا کوي سې نه دی خوراک نه پیسې دوغه نو سی هغه طالبانو کوم کرایه مړی راکړه خو اله دې مون کرایه سولت
په سرلای د چکر وخت دی. ګانز وانان د وطن مې لزایونو تزي خو زین بیا وای تش جيب ور سره یاري نه کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې خلک ډېر لا سیرش نشته دي ځکه د کرایه لګیو خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده.
نور راپورونه هم شته او وابهوري چې د پکتیا په ګرد سیړی کې د ونو ایښودلو لپاره پولیسي هڅې پیل شوې دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د خځو برخې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د خځو برخې په یو نوي راپور کې چې پرون د اپریل په 20مه خپور کړ ټینګار شوی چې پر خځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د خځو د ګډون وړتیاوې محدودې کړې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر خځو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمېر میرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% ښځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ښځې او نجونې په بحران کې 2023 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودې خبرداري ورکړې چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسېدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لره هغه من لاسته ورکړې. موږ نه شو کړلی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړو. داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري، نه پلرون لري، نه مېړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې وي، یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي؟ مجبوره ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسېدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم من یتیم د دوشم است.
زه خپل څو تنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونو کې مزدوری کوم. سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سړو وسوځي کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه د کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسي کم کړي او د امیندوارو مېرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړي او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړې دوده. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي چې لامل به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خزو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې پر خزو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند د سختیو یادونه کیږي نو یوازې خزي بیا پکې نه دی راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا میلیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په الوتکو کې د بشري مرستو د لیکت خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2015 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکی عبدالکریم چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست وایي د بیکاری لامل له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخ کې د دوی په سیمه کې بی وزلو سره مرستې کولې او اوس هم دغه مرستو دوام ته سخته اړتیا لري. تخار ولایت اوسیدونکو نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې مرستو ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دی خوراک نه پیسې دغه نو سي هغه طالبانو کوم کرایه مرای راکړه خو الا دی مون کرایه سولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړي یو سرپناه مون ته راکړ سي وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځېدلی وای.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د افغانستان لورو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 8مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په 2025 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د غالوتنې د افغانستان لورو پرتو په ځانګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورټ ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنۍ مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لورو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم کومکونه چې WFP اعلان کړی چې ویل کمیږي دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغو منطقو به د هغو سیلن هم د مشکلات سره لاس ګرېوان دی. دا یو طرف او دی له پاس نور مهاجر ورونه د موږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چېرته دې مشکل ته رسیدګي ولسي او WFP خپل کومکونه دوام ورته ورنه کړي دغه نورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د خوراکي موادو د بیړنۍ مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاندي ټومي بروس د اپریل په 8مه یوې خبرې غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د یو اجرایي فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالي مرستو کموالی په ځانګړې توګه د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د هیواد اکثره سیمې شنې او میرزایونه زرغون شوي، خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې، تفصیل به له فیروز عزیزی نه واورو.
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. واقعا ارمان یم لرو چې هغه ووایو موږ په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله ارزومل دی شي وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوې خپلې کړي، خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق اخیستی دی. د ازادي راډیو ته وویل
او ډېر خلک هغه ته ځمې لري کوي او موږ هم ځو. هغه غلرې سیمو ته لکه نورستان، پنجشیر، درونټه هغه ځای ته اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. واقعا ارمان یم لرو چې هغه ووایو موږ په دې خاطر نسو کولی چې هغه ځای مصرف ډېره دي.
ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
ډېری خلک لکه څرنګه چې مخکې امیر شهید باغ ته دفان میډي پارکونو ته تلل، همدارنګه دروټې ته وتلل، ټولې فعالې دي. خو هغسې لکه څرنګه چې مخکې خلک ډېر تلل، هسې رش نشته دی ځکه هلته کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده. فقر دی، غربت دی، کاروبار نشته، په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشحالیو ته خلق نزی.
د دې ولایت تللپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رسول خان هم ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت دار چا کمزور دی، بس چا چې چا سره چې پیسې او روزګار یې ښه ولې نه ټول خلک میلو ته ځي، څو خپل فامیل بی بچیم بی ځان سره خویندې بی چا ودونه کړي ښځې بی ځان سره مور بی ځان سره موږ لالپوري ته ډېر ځو، لالپوري مین وطني مین دي، جال خور کو په خپلې را ونیسو جنګې جوړه کړو ملګري انډیوالان یو، بس دې راوړو یا میان والا باندې پاخو کړو اکثر میان والا نیو دي، نو بس دا اتصاد پورې ده چا اتصاد خې خپل فامیل له چکر وکړي چا اتصاد خلی یو کپ ډوډۍ تارې نه غریبانان په څه بلاړ شي.
خو ځینې قبل میشتي ځوانان او نجونې بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر ښاري خلکو او ښځو بېلابېلو ټولنیزو محدودیتونو له امله میله ځایونو ته نسي تللی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خلک ډېر لري، خو کله نا کله د خاطر چې په کابل کې مشکلات ډېر دي تاسو فامیلو کورنیو له سره بیرته تګ ته نه پرېږدي،
د غراز د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني هم زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2022 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو، پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د ځوانان داسې وخت د کمزور اقتصاد او لوړې کچې بېکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان په شان بېوزله او جګړه ځپلو هېوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې، غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وای هند له افغانستان سره په بیلابېلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خپرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابېلو برخو کې د همکارۍ د پراخولو لپاره د هند د لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبه په ورځ د سور پومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړي او آنان پرکاش ویلي دي چې هند غواړي له افغانستان سره خپل همکاري پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوی چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړ اړوي بیا پایل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې پټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړای دی. د علي د کاتب په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلي سوي دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای سي. د دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یک تنیشه کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می کند، ولیکن
تیمه که ورز بلی تا زیادیدون که ننگوانی تا پکتو داده و لیدن اهمیت لری، طبعا که ده طالبان و عادی که لحن سر پراخی شی ده پاکستان ده پارا با اندیختمنون کیوی، خو اوس محل نشو ویلی چه دال اداکاتا ده هند و پاکستان تر من زورستای را منستشوی و پیخ پوری مستخیم تراو لری.
دا پا داسی حال که ده چیش پاک رازی ولانده ده هند ترولکی لانده ده کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو خونړي برید کې د شپږویس کسانو وزل او تر شلو ډېر نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی، د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
پاکستان سره اړیکې باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو درلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظه تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهم ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه. خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای سوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د پکتیا په ګرد سیړۍ کې د نیالګیو ایښودلو له ولسي کمپاین خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بې ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي. په تېر یوه میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 240 ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15 خپور کړی ویلي، د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بې ساري زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغۍ له امله 283 تنه مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 ته رسېدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوي او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
طبي کولې مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلې چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سختې طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوای ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه که.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ یو اوسېدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځېږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی، چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت دی، عمره امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساه اخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سری سترګي د اوښکې بهېدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم دپاره ډېر ضروري دي، ځکه که دا واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چېرې د مور و پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کېږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسارې ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 250,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، نن د ماښام له 2 تر 8 بجو په ازادي راډیو کې د زما حق دی پروګرام باندې خبرې کوو. هله ده چې تاسو هم ورته زنګ را وهی. روسای راپور اخلو د پکتیا د یو شمیر غرنۍ سیمو اوسیدونکو هڅه پیل کړي چې د خپل سیمو وهل شوي ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کېنولو سره ډاکړي. دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو 4 لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي یی دغه نه د وهل شوی بیٹه په زمیندې یم سره د بادوم کومه کوکی چارمغز کومه کوکی کوشش شو کې کازن وزای شو ناجوش وو فستا شو د وړې بیټي د پوره اینجه شو هغه دلال متخمیته مې ضرورت لري.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بوت اړتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل له اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګي او ځنګلونو د ښه پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر باند کړو. دغه خلک چې د خلک خدای پیدا کړی دي، دغه غرینه خدای پیدا کړی دي، دغه وسیله د غرینه و د ځنګل نه و. اوس می غوښتنه دا غوښتنه چې امن ځکه چلل می من ځکه دي کنه چې یغه ته میګ دا ته د ستریکا جوړه کړي چې او به ستریکا جوړه کړي چې دا سونه په ولګوي کپه د زمين نمشل غوللی.
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کې مې خپل ونه می لري دغه مندم د خاک وخته دي نه زیته ونه می د پټه غره کوم کنه ول دي می دغه نه وربولې زپاخ وختنه دغه دو چې د سینادې دوالته ضرورت لري ویاله د ضرورت لري دی ویاله سربندې ته د ویاله په خول ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د می ژبل شوی دی یا په ټپ والی دی یا رنجه کو والی دی چې شی والی دی چې دغه پران می د سخت وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه میګلا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو دیږي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوند ادارو او مؤسسات لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی دغه میګ بیا نه وای دا سینه دی چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کې کنه وي چې د کوم غزن وکي استفاده از نه وخلی دولت ته پته لاګي چې دغه شای په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی اوسیدونکو ته د سرخیل په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونه ورده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو اړوندو ادارو او دیګر د سړۍ د اوسېدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.